السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې دی خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره شوی د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې کلنی ګډ راپور چې پرون خپور شو ښیي چې د خبریالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي طالبانو لا پر دغه راپور تبصره نه ده کړې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو نیولي دي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلي د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي ټول بندیزونه پای ته رسوي خو په خبره یې چې د کورونا د واکسین شرطونه به پر خپل ځای وي ځکه چې دا وبا لا پای ته نه ده رسېدلې د پاکستان د حکومت له پریکړې سره سم به نور په ودونو مذهبي غونډو او لوبغالو کې د خلکو پر رایه او ځای کېدو بندیز نه وي بلورته د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچانو سره د خبرو اترو پلان ګړندی شي پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي بلورته له دې جلا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون کانګرس ته هم د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي او په ایران کې له بنده آزاد شوې دوه ایرانی الاصله بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوری بریتانیا ته ورسېدې د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي خوشاله یم چې نازنین او انوشا روغې رمټې بریتانیا ته راورسېدې او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شوې زاغری د ایران د خوندي نظام د پرځولو په ضد د دسیسې جوړولو په تور زنداني وه او پر انوشې آشوري د اسرایلو د جاسوسۍ تور پورې وو دوی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل وړاندې خبرونه کې مو درته دغه خبري کیسې راټولې کړي په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری وتړل شوې
افغانستان د خپل ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي
د دې کار سیاسي پیغام څه کېدای شي
جمهوریت نظام په امریکا کې د اوس لپاره په کامل توګه وتړل شو دلته یو سیاسي خلا رامنځته شوه
طالبانو د پخوانیو بانفوذ څیرو د جذب لپاره کمیسون جوړ کړی
دا دی تماس او ارتباط او کمیسون وی چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلي دي
افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه
په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري
د اوکراین او روسیې تازه حال هم درکوو دویمه نیمایي کې اونیزې خپرونې بشري حقونه او نیمه نړۍ له یاده مباس
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله تفصیل په دې راپور کې
د امریکا حکومت په واشنگتن نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي هارون حکیمی چې په خوا په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو د افغان سفارت پر بندیدو خوشنی وشوده وی ویل په خوا هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته په لاس ورغلی وو
په هغه لمړی موده کې چې 19 کاله د افغانستان سفارت په واشنگتن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگتن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولی سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپله خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره دلته یو بنسټ درلودی چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې 100 کاله پخوا په 1921 میلادي کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ، او د امریکا او افغانستان ترمنځ یې دوه اړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په 1943 میلادي کال پرانستل سو، او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د ښاغلی حکیمی په وینا دا سفارت 40 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1983 میلادي کال وتړل سو، او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند و. په امریکا کې اوس شاوخوا 100,000 افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و موردل چې پرون په امریکا کې د افغانستان سفارت او دوا کنسولګری وتړل شوې، د دې کار سیاسي پیغام څه کېدلی شي؟ لږ وړاندې مې د یوې مرکې په پیل کې همدا پوښتنه د چارو لکتون کې شفیق همدم نه وکړه.
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسل لپاره په کامله توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماتیکه خلا رامنځته شوه، چې دا په دې معنی هم ده چې ګڼي دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدام صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې؟
سره لږ ده چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر شی چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماتانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې له یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته او وتړل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل، شاوخوا 100,000 افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیز وکړي؟ او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوي؟
نه، له بده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماتیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک ځایونه، خو بیا هم د افغانانو دپاره ډېر زیات قنسلي خدمات وړاندې کېدل، چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نه شي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هېڅ یو هېواد او هېڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نوي افغانان چې امریکې ته اکثریت یې بدون هېڅ نوع اسناد راغلي، دوی دپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړوي. او په دې باور هم یم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لاره چاره وګوري.
کور مودان، ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
په امریکا کې د افغان کډوالو په اړه یو موضوع ته ورزو، د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لسګونه زره هغو افغانانو ته چې په وروستۍ یو میاشتو کې امریکا ته بیول شوي موقتی ویزه او د کار اجازه ورکړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لسګونو زرو افغانانو ته چې په وروستیو اوو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي وو او دایمي اقامت نه درلود په متحدو ایالاتونو کې د اوسېدو اتلس میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقه یې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمېر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولار هم شي د افغانستان وضعیت ښه نه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 144,000 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وایستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوي دي.
اوسم د ترازو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړوي چې البته یو کمیسون جوړ کړی دی چې له هیواد د باندې دی. دغه کمیسون پرون جوړ شو.
د طالبانو حکومت وی له هیواد په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ غونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوق کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا وه چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څه نه ده چې دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دی افغانی شخصیتونه دی او د غور اتګ هیواته ضرور ده. په دې مخزي افغانستان ملت برته واحد ملت سی یو موټی ملت سی د یو هیواد لپاره ټول کار وکړو او د نور هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف واستونځي دا را فسیدې دي لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت وو. نو په همدې بنا د کمیسون ایجاد ته اړتیا وه.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړیتوب لري. شغله مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی هغو افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هواره کړي. د په وینا کمیسون به ټولو ته بلنه ورکړي چې هیواد ته راستانه شي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پرونه ویل چې په افغانستان کې په هارو 2 ساعتونو کې یو میندوار میرمن د زیګون پر مهال مړ کیږي. د طبي شورا په خوانی مشره نسرین اوریاخیل هم پر همدې موضوع غږیدل.
دا یو څرګند حقیقت ده چې په ټوله نړۍ کې چې فقر له بشري خدماتو سره یو تړون لري او هر څه چې فقر ډیریږي همغونه اغا خدمات صحی خدماتی تعلیمی خدماتی او پول بشری خدمات ستکت راسی. متاسفانه په افغانستان کې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډیره چکه، خو بیا په یو ترڅ دې څو کلو کې یو شلو کلو کې دا ورو ورو ښکته شوه. اوس بیا هم په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري، خو مطمئنن پس دې اخیرو تحولاتو نه چې ډېر کومکونه بند سو، خلک ډېر زیات مهاجر سو، بیکاره سو، نو مطمئنن چې دا د میندو او د ماشومانو مړینه ځکه چې په شفخانو کې د خدماتو سطح ښکته کېږي او اکثرا په خدمات صحي خدماتو کې ماشونه نسته، دوا نسته، نو مطمئنن چې د مور او د ماشوم د مړینې سطح جګېږي ځکه چې له یوې خوا نه په خپله صحي فسیلیټي یا شفخانو کې مشکلات او چلنجونه سته، او له بلې خوا نه چون فقر ورسره یوځای کېږي، بېوزلي یوځای کېږي، کورنۍ نه کولی شي چې خپلې ښځې او ماشومان صحي مراکزو ته ډاکترانو ته بوزي او په هماغه موقع او په وخت باندې د هغو غم وخوري. نو زه هیله لرم چې نړیواله ټولنه سیاست له صحته جدا کړي او د صحت برخه کې هغه څه چې پخوا یې همکاري کوله په یو قوي نظارت سره خپل همکاری ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د طبي شورا پخوانی مشره نسرین اوریاخیل و.
خبری سات له آزادی رادیو.
زموږ خاګل آزادی رادیو نه اوري یو نوې راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خبري اعلان په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنې د چهارشنبې پورز د کب د وښتمې په پلمه چې د خبريالانو ملي ورځ د خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 1400 کال کې د جمهوریت د دورې په پرتله د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر زیات شوی. د دې بنسټونو په ګډ راپور کې زیاته شوې تیر وو میاشتو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی دوه اتیا پیښې ثبت شوې چې ښیي خبريالانو سره ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی. د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې، یعنی هغه مهال چې جمهوریت نظام وو، دا شمېر یوازې 15 شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال فرهاد بهروز د راپور په اړه آزادي رادیو ته وویل:
په 1400 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی ټول 1300 قضیه ثبت شوه، له 5000 زیات خبريالان بيدند شوه او 240 رسنۍ تړل شوې دي.
له رسنۍ او خبريالانو د دوه ملاتړو بنسټونو رسمي شمیرې ښیي چې د تاوتریخوالی په ګډون په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اطلاعات او تلاشي ځان سانسوري او اقتصادي ستونزې د خبريالانو رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې دي. په دې راپور کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 40% رسنۍ تړل شوې او 30% نورې د اقتصادي ستونزو له امله په وقفه او محدود ډول فعالیت کوي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خو وایاندویانی خبرو ته حاضر نشول. د دې وړاندې د طالبانو حکومت د جمهوریت دورې د ټولیزو رسنیو قانون د عملي کېدو وړ بللی او ویلي وو د بیان ازادۍ ته د اسلام په چوکاټ کې ژمن دي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د یرغل له 28 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې تو پر دریز موافقه ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدې وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزی پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په شاری چې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغی جوړی تهیلشته وویل، له امنیتی ضمانتونو سره بې پری دریز اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل 22 وسی په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو ښارونو کې استوګنې ودانۍ او شاری تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه ور اړولې دي. همداراز روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی ندي پرېښي چې پلازمېنې کیف ته ننوسي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نورو لویدیځ نړۍ غږ وکړ چې له اوکراین سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زیلینسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبري ټولګه پای ته رسیږي. د دغې خپرونې پاته څو شیبو کې له اجمل ان سره ملتیا وکړئ. زه 8:30 بجې بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکېدو لږ وخت سره مخ کړي. له دې دودونو یو هم بلوڅي اتڼ دی. ډېر بلوڅان په دې باور دي چې بلوڅي اتڼ ورو ورو له خلکو څخه د هېرېدو په حال کې دی. دوی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ لرغونی میراث یادوي.
چا پولیوا د بلوڅي او برهوي ژبو تورې دي چې اتڼ ته وایي. بلوڅان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیری داسې نورو خوشیو په موقعو له ډاله سره په اتڼ کې ښځې د ګیډي او ګڼ کمیس رستوڼې او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه، ژوب، بوري، پښین، کلاسی، پلاسی وی او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم غږ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوڅو اتڼ په دریو برخو وېشلای بولي.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتڼ یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتڼ دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیان پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتڼ ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وایي. هغه دریس چې دی بیډوله هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتڼ په رنګ بلوڅي او برهوي اتڼ په دغه دریو ډولونو کې دننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتڼ د پښتون او د بلوڅ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتڼ دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستی، لټوکي ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتڼ کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوڅي اتڼ دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتڼ کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوڅي اتڼ په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشت دي کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتڼ ورسره کمی جواز نه. بلوچي اتڼ بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدق کوي.
بلوڅان د دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ قوم کې هم اتن یو غشتلای دود دی چې ډیری اتنچان او مینوال لري. د بلوڅي اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کیږي او په دغه سورنۍ کې د بلوڅي ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کیږي.
د کونړ اوسیدونکي وایي هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سرکونو پر غاړو، په ښوونځیو، دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي، خو د نه پاملرنې له کبله ګڼ دغه نیالګي تر ثمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا اوبه نه ورسیږي. دوی وایي خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه یې د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ګوهر صافی د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوی نال شوي نیالګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلي په موسم کې د سلګونو زر افغانیو په لګښت نیالګي او زینتي بوټي نالیږي، خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې نه کیږي، او بیا د وخت په تیرېدلو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټی زیانمن شي او څه دغه حیوانات راځي هغې خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د روزنه شوي وي، ولې هغه بوټی هم د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوند ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
پکار د چې دته د سی او سیف غوندې جال ورکو یا بل شو ورکو چې داغه سره بوټي وساتل شي او به ورته په وخت ورکو. داغه تر رسیدګي بعد هر چا حق دی چې بوټي باندې پام وکړي. دا بوټي د ټول ولست دی، د ټول ملت دی. دولت ته هیڅ نه پریدي، موسساتو ته نه پریدي. د دې مسولیت، د دې حفاظت دا زمونږ یو وجبه ده.
روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې مسولین وایي ونی او بوټي تازه او پاک هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره ورختونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسولینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بې میوې نیالګي روزل شوي، چې له دې جملې 5000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جوماتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یوځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې دا عمره سړی خواري وکړي، دا عمره بوټي نال کې او بیا د هغې پسمانه ونیشي، د هغې تکتنه ونیشي، هغې ته د اوبو انتظام یا د هغې پاملرنه ته ونیشي، نو واقع دغه خواري ټول هسې ځي. نو انشاءالله په دغه باره کې مونږ کوشش کوو چې د دغه بوټو ښه ساتنه وشي او دغه زمونږ د راتلونکي چاپیریال دپاره یو ښایسته ثابت شي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو 2 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړی شوي، خو د نه پاملرنې له امله یې ډېرې له منځه تللي او ډېر لږې پاتې دي، چې اوس ترې زده کوونکي، د دفترونو کارکوونکي او پر لویو لارو تلونکي مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو 2 پیغامونه راخلو.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد ساتنې په تماس کې محللم چې زما پیغام تلوفونو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت لخوا څخه پارچې راکول شوي دي. په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار، په پنجوایي ولسوالۍ کښې شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه ژر د ژره شروع شي، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. هیله لرم چې زما پیغام په نشر کړي. السلام علیکم.
چارواکو
طالبانو مشران څه خلک دي زور دي تر ټول وخت هدایت کوي دې په سارا کې چې دا برا کوټونه اغوستي دي یا تربرګروي کوي یا د مرستو دپاره اغوستي له دې څه خلک په تنګ دي چې اصلاحات کې راوړي تغیر تبدیل وکړي دا تغیر تبدیل وکړي چې دا بولي کولې د خیر خیرات دې څه خلک ډېر په تنګ دي لنډغرو خلک تنګ دي چې څوک څه نامه ویری څوک څه نامه ویری عالمان نشته چې عالم یې داسې کار نه کوي یا تعلیم وکړي خدای دې موږ چې راحت وکړي او دا لرې سیمو ته لاسرسی وکړي. سلام په احترام.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
تاسو پیغامونه وو وس هم دومره تربیه خېچاري.
بیا هم خراغلی اتنیمه بجې شوې وړاندې درته دوا او نې خبرونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ لرو. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ته. یو نوې راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوی. د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې کلنی ګډ راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبريالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی بلکې پر دوی د فعالیت کړۍ تنګه شوې او اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو د دې راپور په اړه تازه خبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي. د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو یې د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبال کبله لګول شوي بندیزونه پای ته رسوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په یوه خبري غونډه کې وویل سره له دې چې د کورونا له کبله بندیزونه لري کوي خو د واکسین شرط به په خپل حال پاتې وي ځکه چې دا وبال لا پای ته نه ده رسیدلی. د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستان سره د خبرو اترو پلان ګړندی شي. د بلوچستان ایالتي حکومت ویاند فرح حزیم شاه پرون ویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوت څخه په کار اخیستو نشي سمیدای او قسم هم شي موقتی به وی او سمو د وروسته بیرته خرابېږي. د دې په وینا د پاکستان حکومت د پراتونکو څو ورځو کې له بلوچستان مخالفانو سره د خبراترو یو تګلارې چمتو کړي. د پاکستان حکومت تر دې په خوا هم له بلوچستان بلتن غوښتونکو سره خبرې کړي خو دواړه خواوې کومې موافقه ته نه دي رسیدلې. په ایران کې له بنده آزاد شوی دوا ایرانی الاصل بریتانوي میرمنې نازنین زاغری، راتکلیف او انوشا اشوری بریتانیا ته ورسېده. د دوی د ازادي دو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې او پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریدونکو که غواړئ چې د دغو خبرونو او دغه راز د نورو راپورونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ تاسو زموږ ویبپاڼې ته همدا اوس ورتللی شئ. ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او دغه راز پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه راپورونه پر ټویټر کې هم موندلی شئ. اوس هم وار ورسېد اونیزو خبرونو ته. لومړی هم اساسي او بشري حقونه او ورپسې هم د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ له یاده مباسي.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو د سسیو بشری خونو خبرونه ته مو هر کلای کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د ستاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړل شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرزایی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کرده دی حقوی ده حقا چه سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. آغا چه چه پوهاوی لری آغا چه چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع آغا حدیث دی چه دیر مشهور حدیث دی چه طلب العلم فریضتون على کل مسلم چه بعض محدثینو وای چه مسلم هم پکی شامل ده. نو د دې درې دو آیتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډېر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی. په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډېر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نورو ته د روښنایي لاره ور وخی.
فرضیه سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغوی مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوقو یا هغه بین المللي قواعدو چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغوی ته ډېر احترام وکړي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغوی د اسلام قرآن عظیم الشان یا احادیثو پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست
اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره لې چې فرضي سپته سي په نړیوالو قوانینو کې هم د زکړې په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د زکړې په یعنی په زکړې باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زکړې د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زکړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې ووایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي، هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هیوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغییرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدارز رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي؟
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پر نه کې، او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پر نه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پر نه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی. دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي، او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لرئ مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کو، او خپل اولادونه په هر شی وچ کیږي. کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تا ده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نیما نړی
اختر دنیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وا ځاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ورزش په ګټو ګڼې میرمنې پوهیږي خو عملی کول سخت تخکاری کلا ورزنی بوختیا او کلا هم د مناسب ځای او وسایلو د نشټون په بهانه ورزش پریږدي ځینې خزی بیا د ورزش په خیګنو خبرې نه دي یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي ستړي خسته او بې حوصله وي بیا نو هغه وی چې د وخت په تیریدلو سره ظاهري بڼه هم بدرنګ شي
ډاکټرانو ویل چې ترغه پورې تمنډه ونه وهي او حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي لکه مې وزن هم زیاده
د ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري د طالبانو له وخت رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بیلابیلو کارونو بوختې وې خو په دې وروستیو کې نه کلب شته او نه هم اکثره میرمنو ته کار کول چې د دوی بدن په حرکت کې وي او په یو رقم ورته ورزش شي د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې دفتر یې هم بند دی په کور ناسته ده خوري څښي او خوب کوي نو ځکه یې وزن زیات شوی دی روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده خفه خسته زړه تنګې او یو ډول مړاوي شوې ده
په کور کې بالاخره خوراو کې نه ورزش مه کوه مې غنه مې چربي پیدا کړه وزن مې زیات شو دا مشکلات راته پیدا شول ډاکټرانو ویل چې ترغه پورې تمنډه ونه وهي او حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي لکه مې وزن هم زیات ده
ورزش لسی ګټو سره د اندام تناسب ساتي لژر زړیدلو نه مخنیوی کوي اندېښنې راکموي عمر زیاتوي او انسان یو ډول خواږ ساتي د کابل په کارتیناو کې څلور دېرش کلنه رویه وایي چې دا له چادري سره بهر قدم وهلو ته وځي ځکه که یوه ورځ هم په کور کښېني نو ټول بدن یې درد کوي
زیده وتلې یم چې ملا درد مې لږ خسي ته خو درد لرم ملا درد لرم چادري کې بیا وځم تنن بسې مې نه پرېږدي خو لږ مخم پټې اوس چې وځو بیا دې خانه ځو سودا یو شی اخلو ذکتور ته
ښځینه پوښلې پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډېر عمر مېرمنې ورته راځي او ورزش کوي د کونړ اوسیدونکي ماجبینه چې له خپلو لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار یې په ګرځېدلو نارمل شي
ورزش کوو څلور کاله کېږي بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي ډېر مو پوست ښه ساتلی دي خو ډېره فایده وجود ته کوي یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي زما فشار سره ورک شو بېخي هېڅ فشار نه لرم که دې پنځوس کلنه ښځه هم یم فشار بېخي ورک شو
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسیږي نوي کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی و
ځواني وه نو مې ځانو مستي دی نو چې اوس زاړه شلو ارمه راځم شپاش دا شکار مې لږ سره ښه دی د وازم سره نه د ګرځونې سره شکار مې ټیټ دی نوره سیزو سپک دی د کور کې مې زویاته زمېړمېته چې زه تي ګرځه دفتر ته به چې لاړم نو چې ته ورزش کوه دا و شکر دا وخورم وینې غوړ خورم که نه اوس ورزش ته نږدوره مرسم
د کارتیسی اوسیدونکې نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم کسي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وای کله چسپان د سوخي سو چسکې سو تنازه خومنده و هم نور ورزش نه سلاس کنه سو کوره خوږیږه مټوله کته منډه دوري و هم
په خبرونه کې دی ورزش ډیره ګټي یاد شوې. ورزش د میرمنو لپاره یو ضرورت وګڼل شو په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي. نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتوانیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو؟ په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانی استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کیدلو ته لاسترزنې کینو ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو. دا چې څه ډول له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه یو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده. څوک چې ورزش کی هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بند ده، دفترونه همداسې ښځینه کولی نشي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي د مخنیوي کې. څوک چې ذره بشي عمر به ډیر شي، هغه خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغه کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرام کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا خدای چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي. مونږ یو اصطلاح هم لرو، وایم چې څوک چې نشي ورزش وکړي هغه کولی شي شل دقیقې په کور کې بازی وکړي، ګډ وکړي، ډانس وکړي او دا ډیره ښه یو ورزش ده. رواني حالت به ښه وي، خوشحال وي او اندام هم ښه کیږي.
بله، نو کله چې چاته زمینه برابر نه چې ورزش وکړي بیرون، دوی کولی شي په کور کې ګډا وکړي که د طالبانو وخت هم ده.
او داسې خو کولی شي، مجبوري ده.
بله، هغه کسان چې ویلې لري لږه نه څه رقم ګټه واخلي د ورزش لپاره،
هغه کولی شي چې منډه وهي، دا وش وکړي، حولی لري په ولي کې هم حرکتونه کولی شي، هم رسپان بزي کولی شي، هم منډه وهلی شي. دا خو خدای هغه لپاره
تاسو مخکې حرکتونه یادونه وکړه چې دوی منظم حرکت وکړي تر څو رواني حالت هم ښه او له ناروغۍ هم خوندي وي. که پلان ته وګورئ توې کوم حرکت څه رقم
د شکم حرکتونه، ساده حرکتونه، پخوای حرکتونه، لاسونه حرکتونه، د سر حرکتونه، شکم حرکتونه، دا ټول حرکتونه ساده حرکتونه د پکور کې هر څوک کولی شي.
مثلا کراتوی لاسونه سره کم کی،
اول لاسونه خلاص کی، پورته کی او داسې چې اپوزي کی، او لاسونه یوې بل خوانه نږدې وکړي او لری وکړي. دا یې حرکتونه د لاسونه او د پخون عام داسې کیږي چې استلاوه یو بیتک کینه او جیک شي، کینه او جیک شي، او د شکم حرکتونه، د خېت حرکتونه، لاسونه ته سر خواته کلک وکړي، کول شي چې سملی او بیرته جیک شي، نوې درجه نه جیک شي، او زنګونو څخه فشار ورکی چې سملی په خیم جیک کې اول یو پخا بل بل پخا هم داسې لاسونه هر حرکت چې کوي تر لاس پورې حساب وکړي.
یعنی دا دوی ته ګټه رسولی شي
او په دې شرایط کې دا ډېر ښه ده او ګټه هم رسوي. او مونږ په کلب کې همداسې تمرین ښځو ته ورکو. اوس خو مجبوری ده، اوس خو زمونږ خلک په مونږ په فکر نه ده چې دا کلبونه باید خلاص بشي، طالبان هم نه پرېږدي. د دې لپاره دا لیک ښه ده، ډېر نه ده، او په کلب کې هم همداسې تمرین ورکو. د دې توپیر دا ده هغه چې په کلب کې ژوندي خوانه مونږ هغوی ته تمرین ورکو او یو استاد لري، او داسې چې په کور کې ده داسې خو استاد نه ده. هر څوک کولی شي چې خپل ځان نه یو حرکت اجرا وکړي او تر لاسه پورې حساب وکړي. اوس خو بل چاره نشته.
یو شمیر میرمنې بیا وسایل بهانه کوي، وایي موږ د سپورت لپاره شیان نه لرو، وسایل نه لرو. غوته څه وایې؟
شیان خو او ماشینالات بدون شک هغه کولی شي چې بیل نه د دې ماشینونه ورزش وکړي. داسې حرکتونه ده بانه کوي چې زه نه شم کولی دا ورزش وکړم ځکه ماشین نشته. هغه کولی شي په کور کې منډه وهي، بایسکل خوشته په کور کې، هغوی کولی شي په بایسکل نه حرکت ورکړي. دا ورزش ده نور حرکتونه چې ده هغه ماشين ترتیاخ نشته د دې لسونه او د پخو حرکتونه ده د شي خپل ځان ته فال نکړي د سینې شکول چې ماشين حالات بنا وکړي باید هم داسې گزاره وکړي
ډیر زیات مننه خیر
درنو دوستانو ورزش ته وخت ورکړی او ګټې په ورځني ژوند کې وګورئ د ورزش د استادانو په باور کې یو جلور سر عادت شوی بیا په خپل هم نه پرېږدئ ځکه ورزش مو تازه ځوان خوښ آرام او روغ ساتي نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظرونه شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ 00 420 24 40 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
پیواسی ما کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
کلگورم یو آوازورم سچی آئی ناکی یو کلگورم یو آوازورم لکھ سا گل دل لگ